السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لغرمې مخکې لاس بجې شوې زه صفی الله ستانک زایم تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم وړاندې د ازادي راډیوي مجله لرو خو تر هغه مخکې په لومړیو شلو دقیقو کې خبرونه او راپورونه لرو مهم راپور دا دی چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې میلیونونه خلک له لوږې سره مخ دي نړیواله ټولنه دې هیواد ته د پیسو په رسولو باندې کار کوي دا او ځینې نورې مسلې تر خبرونو وروسته د مهمو خبرونو سرټکی د ملګرو ملتو د بشري حقونو شورا پرون د افغانستان لپاره د یو ځانګړي راپورتر پر ټاکلو سلا وکړه د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې فعالیتونه زیات شوي دي او یوروپول یا اروپایي پولیس وایي د رومانیا پولیسو د جرمني د چارواکو په همکارۍ یوه شبکه د افغانانو د قاچاق په تور نیولې ده بشپړ خبرونه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پرون د افغانستان لپاره د یو ځانګړي راپورتر پر ټاکلو سلا وکړه څو په دې هیواد کې د طالبانو او نورو ښکېلو خواوو د سرغړونو په حق لپلټنې وکړي دا پریکړه د چین پاکستان او روسیې په شمول د 15 مخالفو رایو په وړاندې په 28 موافقو رایو تصویب شوه د افغانستان لپاره ځانګړی راپورتر به په مارچ میاشت کې کار پیل کړي او ملګري ملتونه به د حقوقي مسلو د څېړنې عدلي طب او د ښځو د حقونو په برخه کې د متخصصانو مرسته ورسره وکړي دغه راپورتر ټاکل د ملګرو ملتونو له لوري د بشري حقوقو د وضعیت د څارلو د پیاوړتیا لپاره یو مهم لومړنی ګام بلل شوی دی د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې فعالیتونه زیات شوي دي دغه وزارت ویندوی ماریا زخاروفا پرون وویل روسیا په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت پر زیاتېدو اندېښمنه ده د دې په وینا روسیا په ځانګړي ډول دې ته اندېښنه لري چې د داعش فعالیتونه په کابل کې د روسیې د سفارت په شاوخوا کې لیدل شوي دي د دوشنبې په ورځ په کابل کې د روسیې سفارت ته نږدې د داعش 15 غړي ووژل شول د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند پر طالبانو غږ کړی چې د روسیې ډیپلوماتانو او سفارت د امنیت لپاره نور اقدامات وکړي د خوست قومي مشرانو او دینی عالمانو له طالبانو وغوښتل چې په ادارو کې مسلکي او په کارپو کسان وګماري غونډې ته د خوست یو دینی عالم مولوي عبدالقدوس اميري له طالبانو وغوښتل چې له ټولو تجربه کار کسانو کار واخلي
هغه څوک چې د یو رئیس په صفت د یو مدیر په صفت د چا په یواز کې نو ابل څوک باید کورته نه یې لور نشي هغه باید په یوه پوز کې استخدام کړی شي ځکه ټاپ مردري دا د هر چا د دا د یو مولوی دا د یو طالب دا د یو قومي مشر اېدې نه ده
د خوست قومي مشرانو په عین حال کې له طالبانو وغوښتل چې خپل اساسي اصول وړاندې کړي طالبان باید د هیواد په کچه داسې اساسي اصول جوړ کړي چې نړیواله او خپل افغانان په دې پوه شي چې د نوي حکومت تګلاره څه شی ده دوی همداراز ویل باید په نظام کې ټول قشرونه ځان وویني او په کار ده چې د قومونو د یووالي لپاره کار وشي د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وایي له افغانستانه د هوایي ازمکې له لارې د خلکو د خوندي استلو هلو ځلو ته دوام ورکوي هایکو ماس دا خبرې پرون مخکې تر دې چې د 212 نور افغانان په یوه چارتر الوتکه کې پاکستانه جرمني ته ورسیږي په یو بیان کې وکړي دو کسانو له منځه به شل تنه او نورو اروپایي هیوادونو ته لاړ شي په همدې حال کې امریکا جرمني او برېټانیا وایي لا یې هم ګڼ شمېر اتباع په افغانستان کې پاتې دي او هڅه کوي چې ژر یې وباسي د ایتالیا د کورونې چارو وزیر پرونو ویل ایتالیا له درېمګړي هیواد د افغان پناه غوښتونکو کوریدور یا دهلیز جوړوي د انسا خبری اژانس راپور لمخې د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر لوسیانا لامورګیس د اروپایي اتحادیې یوې غونډې ته د افغانانو د ساتنې په اړه وویل په دې توګه به د هغو افغانانو ساتنه وشي چې ملاتړ ته اړتیا لري دې زیاته کړه په اروپایي هیوادونو کې د میشتولو د 2022 کال د پروګرام پر اساس به هغه افغانان چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی له پاکستان او ایران څخه ایتالیا ته راوستل شي او خای هغه افغانانو ته هم وانډ په پام کې ونیول شي چې په ترکیه کې دي یوروپول یا اروپایي پولیس وایي د رومانیا پولیسو د جرمني د چارواکو په همکارۍ یوه شبکه د افغانانو د قاچاق په تور نیولې ده د رومانیایي چارواکو په وینا د دې څو ملیتي شبکې 21 غړو افغان پناه غوښتونکي فرانسې او جرمني ته قاچاقول د پولیسو په وینا دا کسان د پلازمېنې بخارست په 19 جلا جلا سیمو کې د چاپو په ترڅ کې نیول شوي دي ویل شوي چې د شبکې اکثر غړي افغانان دي او دوی د هر پناه غوښتونکي د لیږدولو په سر له 10,000 تر 20,000 یورو اخیستي او ترکیه وایي د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره له ایران سره لپاره په پوله کې 40 کیلومتره امنیتی دیوال جوړ کړی دی. د ترکیه د وان ولایت والی محمد امین بیلمز وویل د پولې په دې برخه کې د دیوال له بشپړېدو وروسته به د غیر قانوني تګ راتګ د ترهګرو خوځښتونو او د مخدره موادو د قاچاق مخه ونیول شي. د ترکیه انادولیا خبري اژانس د دیوال په اوږدو کې پوځي تجهیزاتو ته په پام هغه اورین دیوال بللی دی. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. همدارنګه زموږ خبرونه په فیسبوک کې هم وی facebook.com/azadiradio زموږ آدرس دی. را به شو د پروګرام اول مطلب ته. په داسې حال کې چې په افغانستان کې میلیونونه خلک له لوږې سره مخ دي، نړیواله ټولنه دې هیواد ته د پیسو په رسولو کار کوي. د نړیوالې ټولنې له طرحې سره سم په افغانستان کې به اړو کسانو ته نغدې پیسې ورکړل شي. په دې اړه لا پرېکړه نه ده شوې چې پیسې اړو کسانو ته په لاس کې ورکړل شي او که د بانکونو له لارې ورسپارل شي. تفصیل د اسمت ساروان په دغه راپور کې.
تمه ده چې نړیواله ټولنه د یوې طرحې پر اساس په افغانستان کې له محتاجو کسانو سره د مرستې لپاره د هیواد ته نغدي پیسې ولیږي. له دې طرحې خبرو کسانو رویټرز خبري اژانس ته معلومات ورکړي دي. دوی ویلي چې د مرستې اړو کسانو ته په پام کې نیول شوي، نه د طالبانو د مالي ملاتړ لپاره. د دې پلان هدف دا دی چې په افغانستان کې د اقتصادي پاشلتیا د مخنیوي لپاره عامو خلکو ته پیسې ورکړل شي. د رویټرز خبري اژانس د راپور پر اساس اړو کسانو ته پیسې د بانکونو له لارې ورکول کیږي او هر کس ته به څه کم $200 ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې لا هم د بانکي سیستم فعالیت بشپړ عادي شوی نه دی او ډیری خلک په تیره بیا په کابل کې د خپلو معاشونو او امانتونو د ایستلو لپاره بانکونو ته په اوږدو کتارونو کې ولاړ وي. د پکتیا ولایت اوسیدونکی حسیب او د کابل اوسیدونکی بسم الله همدرد وایي
په افغانستان کې د ډیری خلکو شتمنۍ د خصوصي بانکونو سره دي او خصوصي بانکونه په اوسنیو شرایطو کې د خلکو سره خورا ناوړه چلند کوي. که فرضاً یو څوک په میلیونونو روپۍ هم ودري په بانک کې او ډېر جدي اړتیا هم ورته ودري دي که یوازې کولی شي 40,000 افغانۍ ترې راوباسي.
کله چې زه خپله د پیسو د راخیستلو لپاره ولاړم، هلته مې وکتل چې سلګونه خلک ولاړ دي. نو هغوی څخه ما چې کله پوښتنه وکړه، هغوی راته وویل چې ته باید 2 ورځې یا 3 ورځې مخکې کارت جمع کړې. یعنی یو ځل کارت ته راشي، کارت جمع کړي، بیا دوی تاسو ته ورځ درکوي چې په پلانکۍ ورځ راشه. په هغه ورځ به بیا ته سهر نه ماښامه پورې ولاړ وي یا مازدیګره پورې ته به پیسې اخلي.
د اگست په 15مه پر کابل د طالبانو له واکمنۍ وروسته بانکونه بند شول او له څو اونۍ وروسته په دې ښار کې د بانکونو کار نیم نیمګړی بیا پیل شو. دو بهرنیو چارواکو چې رویټرز خبري اژانس نمونه نه دي څرګند کړي، دغه خبري اژانس ته ویلي چې مرستندوی هیوادونه پر دې سربیره چې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د حواله لارې پیسې افغانستان ته لیږي، غواړي چې د پیسو یو صندوق جوړ کړي چې له هغه څخه معاشونه ورکړي او ښوونځي او روغتونونه پرانیستي پاتې شي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واک ته رسیدو وروسته د افغانستان بانک څه باندې $9.5 میلیارد د امریکا په بانکونو کې کنګل شول چې طالبان یې نشي ترلاسه کولی. د افغانستان د دولتي ادارو کارکوونکو له نږدې 3 میاشتو راهیسې معاش نه دی ترلاسه کړی. ډېر شمېر افغانان مجبوره شوي چې د خوړو او نورو اړتیاو د پوره کولو لپاره د کور وسایل وپلوري. ځینې نور بیا د دې لپاره د کور سامانونه پلوري چې بهر ته لاړ شي. ملګرو ملتو خبرداری ورکړی چې لږ تر لږه 4 میلیونه افغانان له شدید لوږې سره مخامخ دي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام رئیس مری آلن مګروتی ویلي چې د افغانستان اقتصاد به د نغدو پیسو د بحران له کبله وپاشل شي. په همدې حال کې رویټرز خبري اژانس د یو جګپوري ډیپلومات په قول ویلي چې اوس پر 2 لارو غور روان دی چې پر اساس یې د افغانستان اقتصاد ته نغدې پیسې تزریق کېدای شي. د دغه ډیپلومات په وینا یو لار دا ده چې د خوړو نړیوال پروګرام نغدې پیسې په مستقیم ډول خلکو ته ورکړي چې خوراکي مواد پرې رانیسي، او دوهمه لار دا ده چې د ملګرو ملتو او نورو مؤسسو د کارکوونکو معاشونه د بانکونو له لارې ورکړل شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. ازادي راديو د مدني ټولنو د جوړولو د ديموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله ویندی شرمن بیگا اسلام آباد ته ورسېده. نوموړي داسې مهال پاکستان ته تللی چې د اګست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د واشنګټن او اسلام آباد اړیکې ساړه شوي. شرمن پاکستان ته تر تګ مخکې د ازبکستان او هند له چارواکو سره ولیدل او ورسره یې د سیمې پر امنیت خبرې وکړې. شنونکي وایي واشنګټن پر اسلام آباد فشار راوړی چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. هلته د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد پرون په لاهور کې یوې غونډې ته وویل چې هیواد یې نړیوال فشار ته سر نه ښکته کوي. شاهین بنیری د شرمن د سفر په اړه له شنونکو سره خبرې کړې او دا رپورټ جوړ کړی.
د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالي وزیر وینډي شرمن پرون په نوې ډیلی کې د هند بهرنیو چارو د سکتر هریش شرنګلا او د بهرنیو چارو د وزیر ایس جی شنکر سره لیدلی او ورسره د سیمې په امنیت، افغانستان او دوه اړخیزو چارو خبرې کړې دي. د هند بارنو چارو د سکتر سره د لیدنې نه وروسته نوموړي خبریالانو ته وویل چې طالبان باید په افغانستان کې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. دا یقیني کی چې دغه هیواد د ترهګرو په پټنځای بدل نشي او د ښځو او اقلیتونو په ګډون ټول بشري حقونه ومني. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو شنون کې او خبریالې ماریانا بابر وویل چې پاکستان ته د امریکا د مرستیالي وزیر سفر ډېر مهم دی او مخه یې دا ده چې د افغانستان په اړه دواړه هیوادونه خپلمنځي بې باوري یو سره کمه کړي. نوموړي زیاتوي هغه فکر نه کوي چې د دې یو سفر سره به د دواړو هیوادونو په اړیکو کې سلوي بدلون راشي.
دی غواړي نه چې خبره مونږ مخکې کو بیا په افغانستان باندې ولاړ دي. اوس هغه هم دا چې کوم موضوع دی هغه دا دی چې تاسو به افغانستان ریکګنایز کوئ نه اوسه پورې چې کوم الته حکومت دی کې ټیکر حکومت دی هغه باندې به زور لګوي. کوم چې خبره ده هغه پاکستان هم دا مني چې ښځو له ازادي ورکوي، میډیا له ازادي ورکوي، داسې خلک په حکومت کې راولي چې کوم خالي پښتانه نه. بل دی امریکې دا او سلادا چې کوم الته خلک پاتې شوی دی یا امریکن دی که نور دی پاکستان مدد کوي چې غي الته نه راو باسي.
بل خو په نیویارک کې مشت خبريال او شنون کې جهانگیر خټک وایي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې په خبرو کې مرسته کړې او د غشان له افغانستانه د امریکایي ځواکونو او عام وګړو پر وستلو کې ورسره هم همکاري کړې ده. خو یو موضوع په افغانستان د نظر ساتلو لپاره په سیمه کې د امریکایي ځواکونو موجودګي ده چې تر اوسه پرې څه پرمختګ نه دی شوی. نوموړي زیاتوي په دغه اړه امریکایي چارواکو د منځنۍ آسیا د هیوادونو او روسیې سره هم اړیکې ټینګې کړې دي.
یو شیز باندې چې کوم ځای اختلاف وو او هغه نن هم دی، هغه پاکستان په خاوره د امریکې فوجي موجودګۍ باندې و. تکه چې کله افغانستان نه امریکا وتله هغه وخت کې د امریکایانو واکمنو دا خیال و چې په دې سیمه کې امریکې پرزنس یا امریکې ځواکونو موجودګي پکار ده. تاسو ګورئ نه یوازې دا چې امریکا پاکستان سره خبرې کوي، بلکې ورسته میاشتې د امریکې چې کوم جوائنټ چیف مشر دی هغه د روس چې کوم یو جرنیل دی، مشر جرنیل دی، هغه سره هلسن کی فنلینڈ کې هم لیدنه کړې و. هغه لیدنه مقصد هم دا کو چې امریکا نه یوازې دا پاکستان نه مرسته غواړي، بلکې سویلی آسیایی هیوادونو نه هم د کشانتې مرسته غواړي.
سره د دې چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وخت په وخت په افغانستان کې د بشري مرستو او طالبانو سره د کار کولو وکالت کړي، خو تر اوسه یې په رسمي توګه د طالبانو حکومت منلې نه دی. پرون په لاهور کې یو خبری کانفرنس ته د وینا پر مهال د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد وویل چې پاکستان باندې نړیوال فشار ته سر ښکته نه کی او د افغانستان سره باب بشری مرستو ته دوام ورکړي.
افغانستان کا عدم استحکام پاکستان کے لیے بڑے مسائل
د افغانستان عدم استحکام د پاکستان لپاره ډېرې مسلې جوړولې شي. شکر دی چې اوس هلته وضع خوالی لور ته روانه ده او ټول نړۍ د افغانستان سره سره مونږ ته هم ګوري، خو مونږ به د بشري مرستو کار لوړاندې هم ډېر په شدت سره کوو. زموږ وروڼه او ګاونډیان دي، مونږ به د نړۍ د فشار نه اثر وانخلو او افغانستان سره به مرستو لا دوام ورکوو. او څنګه چې عمران خان ویلي دي چې کله نړۍ د دوی د منلو په اړه څه فیصله وکړي نو مونږ به هم هغه لور ته ځو.
دنیا جایږي فیصله کی طرف، تو هم به اوس فیصله کی طرف جایږي.
د یادونې وړ ده چې په کابل کې د طالبانو د راتګ، اقتصادي ستونزو او حکومتي نظام د ګډوډۍ نه وروسته د افغانستان او سیمې د امنیت په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي، او دغلته د یو ټول شموله حکومت او بشري حقونو یقیني کولو لپاره په طالبانو د نړیوالو فشار ډېر شوی دی.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزره 900 او 15000 نوي مندل شي.
د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو ته 30,000 ډیرو افغانانو ته د پناه ورکولو په اړه د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنر غوښتنې ته مستقیم ځواب ونه وایي، خو د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو کمشنر وایي د دې اتحادیې غړیو په وروستیو څه کم 2 میاشتو کې زرګونو افغانانو ته پناه ورکړې ده. هم ملګري ملتونه او هم اروپایي ټولنه د افغانستان د اقتصادي سقوط او د لوږې د ډیرېدو په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې بشري مرستې به ورورسوي. تفصیل په دغه راپور کې.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی له اروپایي اتحادیې غوښتي چې په راتلونکو 50 کلونو کې تر 30,000 ډیر افغان کډوال ومني. ګراندی دا غوښتنه په داسې حال کې کړې چې په افغانستان کې د حکومت له پرځېدو وروسته د خلکو وضعیت ترینګلی شوی دی. د کورنیو چارو لپاره د اروپایي اتحادیې کمشنر یولیا جانسن وایي د افغانستان د نفوس نیمایي بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان د اقتصاد د بشپړ سقوط او په پراخه پیمانه د لوږې خبرداري ورکړ. اغلی جانسن دا خبرداري د پنځشنبه په ماسپښین د بیا میشتونې په اړه د لوړې کچې له کانفرنس وروسته په یو خبري غونډه کې ورکړ. دا او د اروپای اتحادیې د بهرنیو چارو مشر جوزیپ بوریل د دې کانفرنس قربانه وو. په کانفرنس کې د اروپایي اتحادیې د 20 غړیو هیوادونو د کورنیو چارو او بهرنیو چارو وزیرانو ګډون کړی وو. په غونډه کې د اروپایي هیوادونو له لوري کومه شمنه ونه شوه او یوازې د دې اتحادیې اوسنی دریز تکرار شو چې اروپایي اتحادیه باید په افغانستان کې دننه د افغانانو ملاتړ وکوي او هغه افغانان وساتي چې له خطر سره مخامخ دي. اغلی جانسن وویل د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی چې په غونډه کې برخه لرله له اروپایي اتحادیې غوښتي چې د 15,000 بې ځایه شویو افغانانو له منځه 2,500 ته پناه ورکړي، ځکه چې د ملګرو ملتونو لوی کمشنرۍ ته دا کسان تر ټولو زیانګالي ښکاري او دا کار باید په 50 کلونو کې وشي. د اروپایي اتحادیې غړیو د شاغلي ګراندي غوښتنې ته ځواب ونه وایي، خو میرمن جانسن وویل چې د افغانانو د میشتولو ترڅنګ د بشري مرستو د ورکولو لپاره نورې لارې شته، لکه په افغانستان کې دننه د مدني ټولنې له مؤسسو سره د ملاتړ زیاتول. میرمن جانسن وویل
فکر کوم دا ممکنه ده، خدا دی اروپایي ټولنې په غړیو هوادونو پورې تراو لري چې ژمنه وکړي. زه در کوم چې غړي هوادونه د افغانانو د ساتنې لپاره نورې لارې په پام کې لري.
د طالبانو له لوري د کابل لنیول وروسته اروپایي اتحادیه 2,000 افغان پناه غوښتونکي منلي دي. پرون هم تر 200 ډیر افغانان له پاکستان څخه جرمني ته په یو چارټر الوتکه کې روان شول. د کورونوی چارو لپاره د اروپایي اتحادیې کمشنری یولیا جانسن وویل سره لدی چې په ډلهیز ډول کومه ژمنه نه ده شوې، خو یو شمېر هیوادونه حاضر دي چې یا افغانان ومني او یا بشري مرستې واستوي. دې د کوم هیواد نوم یاد نه کړ. په همدې منځ کې ناټو وایي چې په افغانستان کې خپل اتیا پخواني افغان همکاران د کورنیو له غړو سره تازه ناروې ته رسولي دي. ناتو ویلی هغه ټول افغانان بچي له دوی سره کار کړي او ژوند یې له خطر سره مخامخ دی له افغانستان وباسي.
آزادی
رادیو دولسنی منځنۍ چپا او ایف ایم سل اشاریہ پنځه چپا.
اوس هم د آزادی رادیوی مجله خبریږي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې له پوهاند رازقی نړیوال سره مرکه لرو.
ټول عمر ما په تبدیلۍ تیر کړی دغه تبدیلۍ او را تبدیلی دا د دې باید شوی ده چې زه په دغه رشته کې ځان ورسوم.
ادبیات ولې مهم دي او ولې باید ولولو؟ په همدې اړه په خبرونه کې غږیږو.
کله چې زه ادبیات لولم زه په حقیقت کې په خپل ژوند باندې فکر کولو ته آماده کیږم.
د امینه فنا یو نظم او نور مطالب هم په خبرونه کې اوریدلای شئ. خود خبرونې پیل له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
لیکوال او خبریال سید معروف سادات په جلال آباد کې ووژل شو. د تلمیاشي پلس منیټه مازدیګر د وخته د جلال آباد ښار د درېمې ناحیې اړوند پنځم واټر پمپ سیمه کې نامعلوم وسلوالو په لیکوال او د صبح خیر او ماښام په خیر راډیو پخوانی خبریال سید معروف سادات ډزې وکړې چې دی پکې ووژل شو او کوچنی زوی ټپي شو. د پیښې شاهدانو ازادي راډیو ته وویل وسلوال بریدګر په یو ریکشا کې سپاره و چې په یو سپین رنګه ټوټي ډوله موټرې برید وکړ او له برید وروسته وتښتېد. سید معروف سادات د ننګرهار اوسیدونکی او په کابل پوهنتون کې ژورنالیزم پوهنځی لوستی و. نوموړي څو کاله له ختیځو ولایتونو د صبح بخیر ماښام په خیر راډیو لپاره خبریادي کړې وه او په وروستیو کې د ننګرهار د کلیو د پراختیا او بیا رغونې په ریاست کې د مطبوعاتو د مسؤل په توګه دنده کوله چې تر څنګ یې له ځینو بهرنیو رسنیو سره هم همکاري درلوده. پرتګال ته د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ د زده کوونکو د تک په لړ کې د دې انسټیټیوټ بنسټ ایښودونکي ډاکټر ناصر سرمس ویلي چې د افغانستان د موسیقۍ آرکستر به له هیواد بهر خپل هنري کارونه له سره پیل کړي. ښاغلي سرمس فرانس پریس خبري اژانس ته په مرکه کې وویل چې له کابل د موسیقۍ د لسګونو زده کوونکو او استادانو له وتلو وروسته دا هیله ورته پیدا شوې چې له هیواد بهر د افغانستان موسیقي وپالي. د دوشنبه په ماښام د افغانستان د موسیقۍ د انسټیټیوټ تر سلو ډېر زده کوونکي او استادان له کابل پلازمینې دوهې ته ورسېدل او له دوهې وروسته به پرتګال ته ولېږدول شي. عبدالرزاق ګورنا د 2020 کال د نوبل د ادبیاتو جایزه وګټله. عبدالرزاق ګورنا چې اوس 23 کاله عمر لري د ختیځ افریقا په تانزانیا کې زیږېدل دی. ګورنا په 1988 میلادي کال کې برېټانیا ته لاړ او هلته په کینټ پوهنتون کې ادبیات ولوستل. له فارغېدو وروسته یې ادبي څېړنې وکړې او داستانونه یې ولیکل. د ګورنا لس ناولونه چاپ شوي چې جنت، تیخته، د سینغاړه او لمرګ وروسته ژوند یې مشهور ناولونه دي. دغه شانې د لنډو کیسو یو ټولګه چې نوم یې مور مې د افریقا په یوې کروندې کې ژوند کوي هم خپره شوې ده. د ګورنر لیکنې په انګلیسي ژبه د استعمار د تاثیراتو او د کډوالو د برخلیک په اړه دي او له همدې امله یې د نوبل جایزه هم وګټله. د نوبل جایزه هر کال د سویډن اکاډمۍ لخوا د بیلابیلو علمي برخو مخکښانو ته ورکول کیږي.
کېدای شي د ډیرو لپاره اوس هم دا پوښتنه وي چې ادبیات ولې مهم دي او ولې باید ولولو. دا پوښتنه معمولا هغه کسان هم مطرح کوي چې یا خو ادبیات نه وی لوستي یا هم ادبیاتو ته په کمه سترګه ګوري او فکر کوي چې د ادبیاتو د لوستلو پر ځای باید انسانان په نورو علمي برخو کې مطالعه او لیکل وکړي. خو له دې ټولو خبرو سره بیا هم ادبیات ژوند کوي. لیکوال استاد نجیب منلی ادبیات د انسان هنداره بولي چې په دې هنداره کې د ژوند په اړه د نورو تجربې کتل کېدای شي.
ادبیات ولی مهم دی او ولی باید خلق ادبیات ولولی د پختن ته که جواب ورکول غواړو بهتره به وي چې یو مثال واخلو یا یو بل پختنه د په ځمات راکو ولی لازم ده چې مونږ په هنداره کې خپل ځان وګورو علت دا ده چې مونږ د نورو سره په راکړه ورکړه کې او په راشه درشه کې باید یو تصویر وړاندې کړو دغه تصویر باید هغومره ښه وي چې مونږ د ځان په باره کې فکر کوو نو د دې لپاره چې مونږ خپل ځان وکتلی شو مخامخ ځان ته نشو کتلی باید په هنداره کې ورته وګورو ژوند هم همدغسې یو څه دي چې که چیرې مونږ غواړو چې په خپل ژوند پوه شو غواړو چې خپل ژوند نورو ته ور وپېژنو یا د خپل ژوند په باره کې فکر وکړو باید ورته وګورو مګر مونږ ژوند کوو ژوند ته کتلی نشو د دې لپاره چې ژوند ته وګورو باید چې یوه هنداره ورته پیدا کړو او دغه هنداره ادبیات دي نو ادبیات د یو بل کس نظر دی د ژوند په باره کې زما د ژوند په باره کې او کله چې زه ادبیات لولم زه په حقیقت کې په خپل ژوند باندې فکر کولو ته آماده کیږم او د خپل ژوند په د بدلولو کوشش کولای شم د بدلولو لپاره کار کولای شم نو په دې خاطر ادبیات د بشریت په ژوند کې یو ډیر مهم عنصر دی او د زرګونو کال راهیسې خلکو ادبیات تولید کړي دي ادبیات لوستي دي ادبیات سره مینه کړي ده او ادبیات یې پاللي دي
لیکوال ډاکټر محیب الله زغم ادبیات د تفریح وسیله بولي خو هغه ګټوره تفریح چې انسان نوي څه ترې زده کولای شي
هر انسان د دې لپاره چې د ژوند د ورځنیو چارو ستومانوونکو چارو نه یو څه ذهن بلې خواته کې باید یو ذوق ولري او که دا ذوق د ادبیاتو سره وي د ادبیاتو لوستل وي د ادبیاتو شوقي وي نو د ژوند له ستومانوونکو شیبو څخه فارغېږي ادبیات هنر دی او ټول هنرونه د دې لپاره دي چې د انسان د خوند اخیستلو ذوق خراب کړي نو د ادبیاتو لمړی وظیفه دا ده چې زموږ ذوق ارضا کړي او خوند راکړي بل خبره دا ده چې انسان طبیعتا کنجکاو دی انسان غواړي چې د نورو له تجربو سره شریک شي د نورو په ژوند او په کیسو خبر شي نو ادبیات دغه کار کوي د نورو تجربې ورته بیانوي او د نورو کیسې ورته کوي دا نو د ګټې خبره ده همداسې چې هر خوند بې ګټې نه وي ادبیات هم خپلې ګټې لري ادبیاتو تر ټولو لویه ګټه دا ده چې د انسان تخیل پالي تخیل روزي تخیل ته وده ورکوي تخیل څه په درد لګیږي تخیل په دې درد لګیږي چې موږ د نورو فکر ولولو د نورو په زړه خبر شو او د نورو درد غم خوښي او نور عواطف درک کړو نو کله چې انسان د نورو درد او رنځ درکوي د نورو خوشحالي درکوي له نورو سره عاطفي رابطه پیدا کوي او خواخوږي ورسره پیدا کوي دا کار چې وشو نو په ټولنه کې انسانیت او مهذب او مدني ژوند غوړیږي او د ادبیاتو بله ګټه دا ده چې د انسان پوهه ورسره زیاتیږي هر ادبي اثر چې ولولو چې ادبي اثر وي خامخا څه نه څه ورنه زده کوو یا یوه تجربه ورنه زده کوو یا د لید ساحه مو پراخیږي د نورو په باره کې معلومات حاصلوو او له بلې خوا د لیک لوست په زده کولو کې ډیره مهمه وسیله ده په دې چې ادبیات خواندور مطالب را ته راکوي او هر شی چې خوند ولري موږ یې په شوق لولو ورسره ستومانه کیږو نه نو څه لولوی دلته د ژبې او د ادبیاتو مختلف اړخونه زده کوو د لیکلو سمه طریقه زده کوو د جملو سم جوړښت زده کوو د کلمو زیرمه مو په مغزو کې زیاتیږي او همدارنګه د ژبې هغه ښکلایز اړخ چې دی تشبیهګانې استعارې سمبولونه دغه شان چې دي دا زده کوو ورنه او په خوند یې پوهیږو زما یادیږي چې یو وخت استاد پسرلی د خدای وبخښي هغه قصه کوله چې د دوی په کلي کې چې د دوی هغه بزګران وو ټول نالوستي وو او استاد ورته ملي هنداره وړې وه وایي چې کال ته چې ولاړو ګورو چې اکثرو بزګرانو لیک لوست په همدې کتاب زده کړی، ځکه چې کیسې خواږې وې. همدومره چا ورښودلې چې دا داسې یو څو صفحې چې ورسره ویل دي، نور نو قرار قرار خپل یې لوستل زده کړي دي. نو که چیرې خصوصا ماشومانو ته چې نوي مکتب ته ځي، که دوی ته کلی په زړه پورې کیسې ورکړو، دوی به یې په شوق لولي او لیک لوست به یې ښه زده شي.
لیکوال استاد محمد انور وفا سمندر ادبیات هر څه بولی او وایي چې انسان نشي کولای له ادبیاتو لرې ژوند وکړي.
ادبیات یعنی هر څه، البته دا زما خبره نه ده. د نړۍ مشهور وتلي ادیب او فیلسوف او روانپوه ژان پل سارتر دا خبره کړې او پورې تړلې ګڼل کېږي چې ویلي و ادبیات یعنی هر څه. نو ادبیات د نوي څه راوړل دي. د انسان سرنوشت دا ده چې نوي څه په هغه څه چې مخکې موجود و ورزیاب کاندي. مونږ که چېرته نوي څه لرو، نو هغه به د باندې راباسو. او ادبیات هم اصلا په همدې مفهوم دي چې ادبیات یعنی نوي څه. که نوي څه نه وي، نو بیا ادبیات نه دي. بیا نو د تیرو په خبرو، په ویناوو او په پنځونو باندې شخوند وهل دي. او دا بیا هغه د کلام په ډګر کې اخلاقي حضور باندې کرښې راکښل دي. نو ادبیات یعنی نوي څه. د وګړي سرنوشت دا ده چې د حقیقت تازه کشف وکړي. له یوه پلوه وګړي بیا هماغه د فیل په اړه د مولانا تمثیل ته ورګرځي چې ټول د فیل په کشف لګیا دي. فیل یعنی د حقیقت استعاره ده. څوک یو اړخ ویني، څوک یې بل اړخ ویني، او هر یو بیلابیل لیدلي اړخونه د حقیقت غږوي. په دې توګه هم ټول روا دي او هم ټول متفاوت. د بشر ستونزه دا ده چې خپل تفاوت ته حق ورکړي، د بل تفاوت باندې چاړه راخلي. ځکه نو جنګ د بشر ژوند ته داخل شوی ده. که بشر په دې روغه په دې دریز ودرېږي چې مونږ ټول وګړي د حقیقت د کشف بیلابیل ظرفیتونه یاستو، هر یو حقیقت غږوو، خو د حقیقت هغه اړخ غږوو چې زموږ آګاهي کولی شي هغه تجربه کړو، نو بیا فکر کوم چې جنګ به بیرته د بشر له ژونده د باندې شي. نو د مونږ سرنوشت دا ده چې د حقیقت تازه تازه اړخونه د باندې راوباسو. د دې لپاره د ادبیاتو کړکۍ راوتلې ده. ادبیات د ما په نظر انسان نشي کولی له ادبیاتو نه د باندې ووسي، له ادبیاتو نه لرې ووسي، له ادبیاتو نه جلا ووسي. ها، دې کې هم شک نشته چې ټول انسانان لیکوالان نه دي، ټول شعر نه وایي، ټول پنځ نه کوي. ولې؟ دا په دې مفهوم نه ده هغه څوک چې لیکلی کلام نه لري، لیکلی شعر نه لري، یا نقاشي نه لري، یا د هنر په نورو ډګرونو کې لاسته راوړنې سب چوی بانه نشته. گوه دوی لحقیقت خبردی دی، یا دی حقیقت دی تجربه لستر کشف نه دوی بیبرخی دی. دا سنه ده طول پا دقیق تجربه که گردون لری، ولی هر یو پا بلا بل ظرفیت سره. نو ادبیات دی دل پارا یو فوقلاده فرصت ده که انسان وکه ولیشی خپل فردی تجربه تا شکل ورکا، آغا وپنځوي، آغا ته د لیک شکل ورکه، او آغا له نورو سره شریک کړه. په دې توګه به دا چې د حقیقت قلمرو یا د حقیقت زمان د حال په زمان اوړي، او حقیقت به تل تازه، تل نوی او تل کامل موجود وي، او موږ به همیشه له حقیقت سره په یووالي کې وو.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 100.5.
شعر
شعر کله وی خو د غمجن زړونو کیسې راسپړي، بل خو هم دا شاعری او د ادبیات نور ژانرونه دي چې په ملتونو یې د هیلو او خوشحالیو زیر کړي او دوی نه دی پرېښي چې ستونزو او ناهیلیو ته تسلیم شي. امینه فنا هغه شاعره ده چې په افغان وطن کې له ټولو ستونزو او ناهیلیو سره بیا هم په خپل نظم کې دا خبره کوي چې غواړي بیرته راژوندی شي او ژوند وکړي. دا امینه فنا هم دا نظم د هغې په خپل غږ کې اورو.
غواړم بیرته راژوندی شم، غواړم بیرته راژوندی شم، غواړم بیا د ژوند اسمان ته رڼا ورکړم، سپوږمۍ شم، غواړم بیا شم در مینه، غواړم بیا د لیونۍ شم، غواړم بیرته راژوندی شم. د وطن غمو وژلي زړه کې پو د هیلو سا کړم، سره زخمونه یې ګینده کړم، په مهین ستن د صبر پر هرونه یې بخی کړم، ناهیلۍ ته زهر ورکړم، تیارې وتوږم له ذهنه، ځان ته بله ډیوګۍ کړم، مرور ارمان پخلا کړم، زندگی را ته مسکۍ کړم، غواړم بیرته راژوندی شم. راژوندی شم، غواړم دا ځل ټوله ستا په عشق سینګار شم، ټوله ستا له مینې جوړه، ټوله ستا پلونو ته لاړ شم، غواړم ستا د آواز نرمه موسیقي مې غوږوالۍ کړم د غوږونو، غواړم ستا د نفس وړانګې مې په غاړه کې امیل وي، غواړم ستا دانه دانه خولې راټولې له تندې کړم، خپل ټټر ته یې تڼۍ کړم، غواړم ته مې اوښکې پاکې په څادر کړې، غواړم نور کمیس د شنې مسکا پر تن کړم، رنګین شال مې پسرلی وي، غواړم سترګې مې وي ستا د عشق د تور په رنجو تورې، غواړم ستا د وجود عطر مې نشه کړي، د زخمي وطن دردونه رانه هېر کړي. دا ځل د زره زره غزل کړم، غواړم دا ځل د شعر په پستو شونډو لوی شاعر سترګې ښکل کړم، غواړم دا ځل هیڅ دار ونه لرم، غواړم دا ځل څه بل ډول یاغي شم، غواړم دا ځل د سترګو رپېدو ته ها پستو مستو راګو ته څه په سترګو ونڅېږم، تر ترو غلی ونی شم، غواړم راژوندی شم. نور نه غواړم زړګیا د تیارې کوټې په کونج کې غلې ملې ګناهګارې غوندې کښېنم، دیوالو سره وژاړم، تور ټیکری مې هدیره وي د شهیدو سپینو اوښکو، درد په ستوني کې زندۍ کړم، ځان نینې په سره تبۍ کړم، دا څه ژوند دی چې زه مړه یمه جانانه، خو تمثیل ته زندګۍ کړم. نوره نه غواړم زړګیا د وطن د مرغۍ ځاله مې شړنګه، یا یې څوک په میګتون باندې پښه کېږدي، یا یې شین اسمان په وریځ د بارود پټ کړي، یا پر مځکه یې باران شي د مرمیو، د جګړې وحشي طوفان مو سره ګلونه را خزان کړي، بلبلان ترېنه روان کړي. نوره نه غواړم زړګیا چې رڼې هیلې مې وژني، تور قاتل ته یې مسکۍ شمه له ډاره، یا هم ودرېږم یا یو قدم په شا شم، زما ډېر مزل په مخ کې سنسی ورخطا شم، ژوند مې وغورځي له لاسه، ماته ماته شم فنا شم. سر آجونده ایشم وارم والوزم رغیشم و سر ووهم پدنگ و دنگ و غرونو ننداره وکرم در طول خایستونو و بوت خما پلپکی بسونو مرغلر اکرم را طول دستیم دونو نغمه ووایم دشق ده کیفیتونو وارم بهتس را بدان کرم جور و مینا 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 خبل شیرین افغانستان کرم خبل شیرین افغانستان کرم.
پوهان رازقی نړیوال په بیلابیلو فرهنګي ساحو کې کار کړی، شاعري کړې، لنډې کیسې او طنزونه یې لیکلي، څېړنې یې کړې او خپل څېړنیز آثار یې چاپ کړي. دا چې علت یې څه دی چې استاد نړیوال په مختلفو ساحو کې کار کړی، په مرکه کې مو ترې پوښتلي چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. استاد، ستاسو نوم د افغانستان په فرهنګي ساحه کې یو پیژندل شوی نوم دی، خو بیا هم که وغواړو چې ستاسو په اړه وپوهیږو، نو پوهاند استاد رازقي نړیوال څوک دی؟
زما خپل نوم چې دی محمد صدیق دی، تخلص کورنۍ چم دی هغه رازقي دی، او مطبوعاتي تخلصونه مې مبالغه دي نه شي. د دې لپاره چې زما د اثارو سره حساسیتونه موجود و، زه په حدود څوارلسو مستعارو تخلصونو کې لرم، مګر شهرت چې مې دی هغه نور رازقي نړیوال دی، او هغه نور په مستعارو نومونه چې دي نو هغه د وخت خلکو سره حساسیت و، نو دا زما تخلصونه تر دغه اندازې دي. تحصیلات چې مې دي په خپله لسانس بکروریا چې مې دی د عربي شونځي نه مې اخیستې ده، لسانس مې د عربي پوهنتون اخیستی، د ژورنالیزم په شپږ میاشتنۍ کورس کې عمومي اول نمره فارغ شوی یم، د روسي ژبې ډیپلوم هم لرم، او په کتابدارۍ کې مې هم یو څه زده کړي دي. د نهیشتمې ثانې د مخې نه زما شاعري شروع شوې ده، او هغه علت دا و چې زما یو ماما قبایلو کې د نګراف قبایلو کې مدیر و، هغه چې به اثار راوړل، او البته هغه وخت ټول د پښتونخوا اثار و، هغه به ما کتل، د هغې نه په اقتباس سره وزوه تحریکېدم چې ما شاعري ده. خو رسمي شاعري مې چې په مطبوعات کې شروع شوې ده په دیارلس سوه څلور دېرشم کال شروع شوې ده، چې د اتحاد مشرقي چې اوس د نګراف ورځپاڼه ده، په هغې کې دوه شعرونه اروخات بینا صاحب د خدای وبخي رحمت شي د هغه په دغه باندې چاپ شوي دي، او رسمي دغه مې هلته شروع شوی دی. له هغې سره نو د دیارلس سوه څلور دېرشم کال نه وروسته زه اهل د مطبوعات یم تر اوسه پورې. دا چې په کومې زمینو کې دغه دی، نو هغه دا دی چې زه د وخت د بعضو خلکو سره زما مثلا قابل حساسیت موجود و، زه جوړ ورسره نه وم، په دې حساب ما ټول عمر په تبدیلۍ تېر کړی دی، او دغه تبدیلي زما لپاره ګټوره تمامه شوې ده. هرې رشتې ته چې تلم په هغه رشته کې ما ځان لپاره یو تخصص پیدا کړی دی، ځان مې پکې رسولی دی، نو په دې حساب کې ویم ټول دغه چې تاسو ته ښکاري په هغې باندې پوهېږم. نو هغه وخت کې زما اثار تاسو ولید چې هغه زمینې کې مثلا په ژورنالیزم کې مې عرض ته وکړو چې په هغې کې په داستان نویسۍ کې هم اثار ډېر زیات لرم، مثلا په زه چې ولایت ته تللی ما خپل ګزارشات لیکلي دي، پاکستان ما خپل دغه ګزارشونه هم ډېر زیات دي، نو په دې حساب وایي چې په خبریالۍ کې هم زه ما زده کړې کړي چې ژورنالیزم وي. نو داسې ورپسې راشي، مګر روسیا واکې چې زه د عربي پوهنتون نه ډی ډی آر شومه، زه اکاډمي علومو ته لاړم، او هغه علت دا و چې ما د پوهانوالۍ او پوهاندۍ رتبې مې دلته د اکاډمي علومو نه اخیستې، او د بلې خوانه د ارواښاد استاد روحي روحتیکار دي، د هغه په وخت کې افتخاري غړی د اکاډمي علومو ما، نشرات یې ټول ما ته مفت راکړ. په همدغه دغه د اکاډمي علومو ته لاړ چلی چې د باستان شر د کوشانیان د بین المللي مرکز کې زه علمي منشي وم، نو بنا ان د باستان شناسۍ ته مې هم لا وتړله، او تر اوسه پورې زما فعالیتونه ټول په همدغه باستان شناسۍ کې. په مجموع کې زما اثر په ټولو زمینو کې زه یو سل پنځه شپېته تنه زیات اثار دي، او چاپ شوي چې دي د ترجمو په شمول باندې فکر کوم چې لږه د پنځوسو په حدودو کې زما چاپ شوي، د ترجمو په حدودو کې، د اهتمام په حدود کې چاپ شوي دي.
استاده، که د خپلو اثارو نمونه راته واخلې، دا چې په کومو برخو کې لیکل شوي دي؟
د سړی عمر په مطبوعاتو کې د څلور دېرش نه چې هغه د یو ډیک خاصیت لري، هغه ته د زامنو نومونه څه چې د نسل نومونه دي، نو په دغه حساب درته زه وایم زما د خپلو کتابونو نومونه چې زه ته واخلم نو ډېر زیات دي، ستاسو وخت نیول کېږي نو فکر کوم نو زمینی څه دي معمولا په لکه چې مې ویلې چې مثلا په غزل کې په داستان کې مې لیکلي دي داستاني دغه هم لرمه، مثلا په ژورنالیزم په حساب کې مې نه دی چاپ شوی، هغه دغه دي مثلا د مثال په توګه په استان شناسۍ کې چې زما خاص دغه دی چې د افغانستان ټول ښارونه مې په عموم کې په دوو جرلو کې معرفي کړي دي، چې د هېواد ښارونه د تاریخ پاڼې هغې کې معرفي کړي دي، او په مستقل ډول مې د مثلا بامیان باندې مې کار کړی دی، په بلخ مې دوه آثاره لیکلي دي، په جوزجان مې لیکلي دي، په هرات مې لیکلي دي، په قندار مې لیکلي دي، همداسې ور پسې راتېر شو، یوازې په غزني باندې او په لوګر باندې، د غزني باندې پاتې دي، او زابل باندې او په لغمان باندې، په پکتیا باندې مې لیکلي دي، په ننګرهار باندې مې لیکلي دي، په کونړ باندې مې لیکلي دي، نو بنا ټول ښارونه ما معرفي کړي دي، چې زما په خپله دې سره علاقه مندي ډېره زیاته په دې ده چې دا هغه میراثونه دي، دا هغه څه دي چې چا پرې کار نه دی کړی، او ما ته خدای توفیق راکړی او دوستانو تشویق کړی ما، نو په دغه مې هم ما ډېر کار کړی، په عسکرۍ کې هم مثلا کتابونه لرم چې له هغې نه ډېر بیکر کتاب چې دی هغه دا دی چې هغه د افغانستان او پوځ د تاریخ په اوږدو کې د هغې لنډه تاریخچه هغه هم چاپ شوی دی، وزارت دفاع چاپ کړی دی، او داسې نورې برخه هم راونیسه هغې کې مې کړي دي، مثلا د کمپیانو دپاره اثار لرمه ډېر خو متاسفانه چاپ شوي نه دي، په اخبارونو او مجلو کې چاپ شوي دي، نو نه دي چاپ شوي.
څنګه کېدلی شي یو کس په مختلفو برخو کې کار وکړي؟ یعنی نن سبا چې موږ خلک ګورو هغوی که داستانونه لیکي په همغه برخه کې وي، یا شاعري که کوي یوازې شعري ټولګي راځي چاپېږي، خو تاسې هم په لرغون پېژندنه کې هم شاعري مو کړې ده، هم نورو خواو ته تللي یې،
دا په خپله هغه پوښتنه ده چې باید هغه څوک چې زما سر وګوري باید دا پوښتنه زما نه وکړي، ځکه د دې ډول کار کول نقیصه لویه دا ده چې تمرکز په یوه دغه باندې نه پاتې کېږي، او په ډېرو تمرکز کول هغه دغه جنبه ضعیفه کوي، خو ما زه تعهد وکړ چې زه ټول عمر ما په تبدیلۍ تېر کړی دی، دغه تبدیلۍ او دا تبدیلي دا د دې باعث شوې ده چې زه په دغه رشته کې ځان ورسوم، مثلا دا تبدیلی دیدی وایم، د مثال په توګه زما د ډاکټرۍ سره څه زه د کیمیا د پوهنځي نه خلاص شوی یم، زما رشته د حربي پوهنتون کیمیا وګان دی، زما د طب سره څه، مګر زه شرایطو داسې راغوست یم چې پنجشیر ته جزه یې ورکړه، لیوای سواب ته کمانډو ته، لیوای سواب کمانډو د ګرځیز ته ورکړه، زه تللی نه یم، بېسره ګرځېدلی مجبور یم، ما په طب کې به تحقیق کړی دی، که نه په نورو رشتو کې هم داسې، مثلا زه کتابدار شوی یم په حربي پوهنتون کې، شاپور احمد زید خدای وکړي چې کتابدار امیر شو، ما خو کتابخانه نه وس، یو ګودام و، ما په کتابدارۍ کې هم یو رساله ولیکله، یعنې زما ژوند دې ته زه مجبوره کړم چې زه څه ولیکم، نو زه ژوند رول مثلا سانسوري نظامي چې په افغانستان کې زه صراحت سره ورته ویلی شم چې هیڅوک پرې نه پوهېږي په سانسوري نظامي، او ما د خلکو د مخالفتونو سره سره ما هم یو بل محتاج شم، ما د سانسور نظامي مقرره ولیکله، په وزارت یادیه کې مې دفاع وکړه د شورای وزیرانو نه پارته، چې سانسوري نظامي اوس هم څوک پرې نه پوهېږي، هغه وخت هم پیسو نه پوهېږي، یعنې دا زما ژوند دی چې زه دې ته مجبور چې هلته مدیر د سانسوري نظامي وم، او مجبور زه هغې کې کار وکړم، همدا چې زه هر چېرته شوی یم، ما هڅه کړې چې مثلا بستان شناسۍ کې ما خو د بستان شناسۍ پوهنتیا نه دی لوستی، که نه او مخکې به مطالعه هم نه لرله، مګر زه ولې بستان شناس شوم، خوشبختانه هغه دا دی چې ما په دې رشته کې ځان ورسو، او په دې رشته کې رسېدل زما دا دی ځکه ما تجسس کړی دی، ما ځان پکې رسولی دی، نو دغه ایم ما په دې خپلو هڅو باندې، د دې خپلو علاقمندۍ باندې، د خپلو زحمتونو باندې، د خپل دې باندې چې زه تفریح مفریح مې نه دی ټول ورځ په کتاب لیکلو باندې اخته وم، نو فکر کوم چې زما دغه نقیصه چې لږ شاندې را په شوې ده یوازې علت په همدې شي باندې دی.
استاد، دغه وخت د ادبي ماحول پاړه کراته وای چې تاسو راغلی ځوان وای، لیکل مو کول، شاعري مو کوله، چیرته وای، څنګه لاړی، له چا سره مناسب درلودا، د غونډو پاړه کراته وای؟
زه عسکر وم، او عسکر ته اجازه نه و چې په غونډو کې اشتراک وکړي، ولو کې سیاسي نه وي، هغه وخت د سیاسي عسکر لپاره جزار دا وکړو چې اشتراک وکړي 5 کاله حبس ورکول کی، ما دغه حبسونه په ځان باندې منلی، مینا د دغه شي نه نیمه ډارېدلی. نو ما کو چې ما د لومړي ځل لپاره په مشاعرو کې چې دا مشاعرې په خپله د پښتونستان مشاعره به وه په خپله په رادوي کې په ځای کې د وسنی تعمیر کې افغاني کې نه دلته به ظاهرېدله. ما په خپل آواز په ژوندي توګه باندې دا کوو. نو بنا ان هلته زه د سپین ږیرو ډېر قدر وم. نو بنا ان هغه خلکو چې زه نازولم او چې دا خلک ګورم چې په سپین ږیرو کې مې هېڅوک په کچه کې نه دي که نه نو لږ شان متاثر کېږم. من ته زما هر دا دی چې موږ ځوانان چې دي هغه باید د سپین ږیرو له قدر وکړي، احترام یې وکړي، ولو که هر څنګه یې مثلا که زما نه هر څوک مخکې زه به خوشحالېږم چې هغه زما نه مخکې ځکه د وخت قضا ده. مګر د دې په خوا کې خو دا څه کوي چې زما احترام ولري که نه.
استاد که آخر کې یو شعر راته ووایې.
دا شعر د سلیم د شعر په اقتفا دی. سلیم خو البته زموږ په خبره ډېر خوږ شوی شاعر و. زلپې خپرې کړه ماله خوب راځي، زلپې خپرې کړه ماله خوب راځي، تورې تیرې کړه ماله خوب راځي، د بېلتانو له شوګیرو ستړی یم، د بېلتانو له شوګیرو ستړی یم، د وصال شپې کړه ماله خوب راځي، د خوږې مینې په لولو لولو کې، د خوږې مینې په لولو لولو کې تمې لحظې کړه ماله خوب راځي، زوزانو ډډې سوری کړي راته، زوزانو ډډې سوری کړي راته، لیچې پستې کړه ماله خوب راځي، تریخ انتظار مې خوب له سترګو وړی، تریخ انتظار مې خوب له سترګو وړی، پوره وعدې کړه ماله خوب راځي، د پلوشو په غېږ کې وامې چوه، د پلوشو په غېږ کې وامې چوه، ویښې وږمې کړه ماله خوب راځي، سبا ته تلونکی په اوږده سفر یم، سبا له تلونکی په اوږده سفر یم، لنډې کیسې کړه ماله خوب راځي، لاستا د مخ څراغ دی بل وی خیر دی، لاستا د مخ څراغ دی بل وی خیر دی، او تتې ډیوې کړه ماله خوب راځي، او تتې ډیوې کړه ماله خوب راځي.
ډېره مننه استاد.
تاسو نه هم مننه.
آزادی رادیوي مجله پر منځنۍ صفحه 12 شپږنیوي او اف ام سل اشاریه 15.
درنو اوریدونکو د ازادي راډیوي مجلې په وروستۍ برخه کې د ارواښاد نصیر احمد احمدي یو لنډه کیسه در اورو. په همدې کیسې د خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
پوری دروازه، لیکوال نصیر احمد احمدي. اوخ کراغله د میز پر سر د پراته موبایل د سکرین پر عکس ولګیده. یو چا وویل، یو پښتنه انجلۍ په بیړه پورته وکتل. زوړ استاد یې تر څنګ ولاړ و. انجلۍ مخ ور واړاوه، پر سترګو یې لستوڼی تیر کړ. استاد د میز پر سر پنډ کتاب کېښود. انجلۍ ته مخامخ پر څوکۍ کېناست. د تلیفون سکرین ته یې وکتل. په عکس کې یو ځوان خندل. استاد ور وویل، در باندې ګران دی؟ انجلۍ سرې سترګې ور واړولې، غری واخیسته. هو. او ته؟ انجلۍ په زوره سلګۍ وکړه. وارخطا یې شاوخوا وکتل. د پوهنتون کتابخانه تشه وه. لرې یوې محصلې کتاب کوت. یو بل ځوان پر دیوال راځړېدلې نقشې ته کتل. بیرته یې استاد ته مخ ور واړاوه. په سرو سترګو کې یې ناامیدي ګډه وه. استاد وویل، له ګرانښته دې خبر کړی؟ انجلۍ په غریو کې وویل، هو خو راته ګوري لا نه، یوازې کله کله یوه خبره راته وکي، وخاندي، مخ رانه واړوي. استاد وویل، نه ارزي، هېرې که. د نجلۍ سر وځړېد. له وسه مې تېره ده، له خوب، خوراک، درس، کار او ژونده ایستلې یم. ذهن مې نارامه دی، شپه او ورځ همدې عکس ته ګورم. غلی شوه، سر ته یې غبرګ لاسونه ونیول. اوف یې کړ، لیونۍ کېږم. استاد سړه سا واخیسته، بیې ویل، ته یوازې په خیال مینه یې. حقیقت دا دی چې دا ځوان هیڅ موجود نه دی. نشته. نجلۍ پورته وکتل. شته، هره ورځ یې په پوهنتون کې وینم، پټ پټ ورته ګورم، ژاړم. استاد د میز پر سر د نجلۍ ایښی موبایل ور وښوایاوه. عکس ته یې وکتل. د ځوان غمبوري د نجلۍ په اوښکه لوند و، خندل یې. استاد وویل، دا نو نه سره کېږي، ته ژاړې، خدای خاندي. نجلۍ په حیرانی زاړه سړی ته کتل. استاد وویل، که ستا غوندې در پسې ژړلی و به موجود به و، خو اوس نشته. نجلۍ هماغسې حیرانې سترګې ورته نیولې وې. استاد وویل، د دې ځوان کوم خوی دې ډېر ځوروي؟ نجلۍ غری واخیسته. بې تفاوته دی، ارزښت نه راکوي، ما ته وګوري، نورو نجونو ته ور وګرځي، خبرې ورسره کوي، خاندي، زړه مې وخوري. استاد وویل د دې ځوان په زړه کې څه په فکر کې هم نه یې، یوازې ستا له زوریدا خوند اخلي. دې رنګه کسانو ته یوازې دا خوند ورکوي چې په چا ګران وي، ځان به ارزښت ورته ښکاري، فکر کوي چې یو څه یم، بر راپسې مړ دی خو هېڅ هم نه دي. غلی شو، وویل ځان ته اهمیت ورکړه، څه فایده؟ د دې ځوان په مینه کې به مړه یې، خدای به خبر هم نه یې. هر هغه څه هېر کړه چې دا سړی دی ذهن ته درولي. استاد ولاړ شو. ورو یې وویل هر څوک په دې نه ارزي چې غرور ورته مات کړې، چاته چې بې ارزښته یې له ژونده یې وباسه. وی ازمایا، ناممکنه نه ده، هر څوک ستا د درلودو لیاقت نه لري. استاد نجلۍ ته نږدې د کتابونو الماری ته ودرېد. نجلۍ چورت یوړه، بیا یې ټلیفون ور واخیست. اول یې له سکرینه اوښکه پاکه کړه، فیسبوک ته لاړه، د ځوان پاڼه یې خلاصه کړه، د بلاک پر ځای ګوته کېښوده. شیبه وروسته یې له هماغه ځایه استاد ته ټلیفون ونیو. استاد ور وکتل، د نجلۍ پر شونډو مسکا پرته وه. د ټلیفون پر سکرین د ځوان د عکس پر ځای غټ لیکل شوي وو: په ژوند کې ځینې دروازې باید بیرته پورې کړو د تل لپاره.
Oh, Lord, the full of all the world. تلوي داد کلونو ما شمانو زانکو دسرو بادونو پڑیر موت روي داد نازونو ادا گانو نڑ دبد رنگی پدڑو ما خڑوي زمون پکلی کشرم جوڑوي زمون پکلی کشرم
filling the cradles of beautiful and innocent children with your explosives. This beautiful and stylish world.